السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نه شي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عام محضر څخه لرې کیږي چې د ژوند کولو او خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړۍ لا تنګیږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خواړه برابروي، پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې بیان تر څنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوه نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزاوې واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 دېرش درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 دېرش درو وهل شوی دی. د دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغې مخکې د 2 شنبې په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بېلابېلو ادارو نیوکې کړې، خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې 13 میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,000 سوداګري توکي انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګریز توکي د ریل پر تللې لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 50 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي، د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري، له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی مکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنجشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یوه موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به مکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندیده ده، د اوکراین په جګړه کې یې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه لري. د راپورونو په برخه کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل لنوریاس نوری اورو.
یوه افغان خزینه فعال ده چې په یوه ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلازه د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په انلاین بڼه یې د طالبانو له لورې د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینهو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانه اورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلازازی چې اوس په پولند کې اوسي په یوه ویډیو کې د پیژندل شوي سندرغاړي آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نشي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوي یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي: تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 13 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سشن مې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل: ښاغلی ترک، دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل:
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. ټي ټي پی په خپله پاکستان کې ښکارا ډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
همچنین برای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه یا ما قطعا رد میکنیم.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پي په افغانستان کې مراکز لري او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پي خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سې شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بېګناه پاکستانیان ووژل او دا له هېڅ چا پټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پي ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خواهی هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغ دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکنن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کې احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پي ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنټاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 28مه یو خبری کنفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څانګې ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکي شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادی او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هو داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپلو وګرو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یوه تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې پر یو بل مخ په زیاتېدونکي بریدونه ودروي. تفصیل له نوریا اسنوریا اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه د لبنان د حزب الله د وسله والو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې د دوام په صورت کې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو خطر شته. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل او د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو لخوا د کښل شوي پولې په اوږدو کې پر یو بل د پراخو بریدونو څخه په شا شول، خو دې ته په پام چې د دوی ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی. په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي خطر شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې مسوده یې فرانسې ترتیب کړی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله تصویب کړ، له اسرائیل او حزب الله غواړي چې پر یو بل له بریدونو لاس واخلي. دغه پریکړه لیک چې الزامي بڼه نه لري، همدارنګه له اړوندو لوبغاړو په سیمه کې د آرامۍ، زغم او ثبات د بیرته اعاده کیدو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډانی ډانون خبرلانو ته وویل چې دی د لبنان خلکو ته یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو او دولت مو یو انتخاب لري، نن ورځ د حزب الله په وړاندې ودرېږئ که نه د خپل هیواد د ګډوډۍ او ورانۍ شاهد به اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي هادي هاشم بیا په یو څه ډیپلوماتیکه لهجه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه مننه وکړه چې د دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره یې په سیمه کې د ثبات او اوربن په پلوي یو واضح پیغام ورکړ. هغه همدارنګه له غړو هیوادونو غوښتل چې نه یوازې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي، بلکې په سیمه کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د یونیفیل په نوم د سوله ساتو ځواکونو دغه ماموریت چې په 1988 کال کې پیل شوی تر اوسه دوام لري. دغه ماموریت هغه مهال د دې لپاره رامنځته شو چې د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل وڅاري. په لبنان کې د حزب الله پلویان په مقرر ډول د ملګرو ملتونو ماموریت له اسرائیلو سره په همکاري تورنوي. په داسې حال کې چې اسرائیل په سوله ساتو ځواکونو تور لګوي چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر پوځي فعالیتونو سترګې پټوي. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د یونیفل د ماموریت تاسیسات یا موټرونه هم څو ځلې په درنو او د ټوپکو په ډزو کې په نښه شوي دي. د ماموریت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې 360 سرتیري هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د ګزمي موټر ته نږدې یوه چاودنه وشوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1925 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتات
د دې سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واورئ. له یوه نوي مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو
زه چې کله پښیماني شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم.
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کلالان له خپل کار خوښ دي.
چې دا ماز دوبه سیزن ولوېدي، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوېدي، بیا بیرته لوښتو راوړو.
دا به هم واوري
دا کنج افغانې جوړوم، لاسي کارونه کوچنی والی مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم دمرو هم ماشین هر کوم کار چې به ووسته ما به خوښېدو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو ویشت افغان ښځینه لیکوالو د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلي دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدارس ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همدارس یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیدا شي، منی ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. له یوه آنلاین خپره شوي کتابه د یوه لیکل شوي ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یوه مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزي د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزي په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسېږي. استاد ستانکزي چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوطه پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوي. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب نه وي، یعنی پر حقوقی اړخ او مسلکی اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سرنگ صاحب، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دېخوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړی دی، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دېخوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، سترګو په اصطلاح مدخل سترګو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو غنه مخکې د مسائل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه، اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د غنه د نادر خان په زمانه کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرفزاده شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شوي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډېره پراخي شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلېږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفادې سره یو څوک خارج، مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملکو توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم مثالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیان ته د مال لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، دا هم د حقوقي نظر لیدلی دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه چې شکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8000 خزی بندیان وین چې د زنانه بندیخانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نام پېژندل کېده معذفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې ته بالا تروس بل لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام هم دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیس افغانی لیدیه او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقم کو زحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې ډیریږي، حتی غیر قانونی داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانو شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د سې شان خپرې شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په دوره کې لادره کسی وي دی یا زندان تطلیلی دي. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیاد تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهاند ستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وای: له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای: جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي: پس لبنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 640 کاله مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا جنو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیوی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
حواس زه چې کله د حواس په جهنم نه را په خود شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پخیمانی شم اس ویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او حواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیچې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وایستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکی ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډېر منګیان او په ژمي کې بیا ډېرې ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډېر روزه، کوچني منګیان ډېر روزه، دغه تورستان چې دغه هم ډېر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنځي، دغه ګیلاس ګزندکۍ بلا چشه، دغه ډېر روزه او دغه کوچني منګي ډېر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ور وی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ور وی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، تر هغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالي لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سوو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته بلدک ولسوالۍ ته میوند ته داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه و مساکلا و سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ په ورځې خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو اوبه مو خوښې دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایع دي. اوس هم په فکر کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښې مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا رواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار واستوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نویه ملمریز لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1394 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوې جامې وي هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1394 لمریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1392 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د ښځینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغه په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلې شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرلوږي او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سينو نو خپلوانا نه دی راوړي او مفتي ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هر څه یو چې جال به تر لاسه راوړي.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالی له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خپه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالی په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشواست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
ده خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی. وریب شو، امریلا شو او دیره نور قسم جامعی گندلی دی، خود سوک نشتا چی تری چمتو شوی لباسو نو اخلی او دوی خپل کار تا دوام ورکلی. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړې، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و، چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دېرش کلنه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې دا مهارت یې د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکو د چی افغانی ګندونه او یو شمیر نور لاسیتو کې جوړوي او ګڼي نور شزی هم له ځان سره په کار کې بوختی کړی دی. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسی کارونه دي. چینی والی مې دا لاسی کارونه او خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبستې ما به خوښېدو کول به مې چې وایي زه یو څه یې زده کړم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغانی جوړ کړو خپل ځان ته مې جوړ کړو بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول همسایه و ته په کور کې درن دوته بیا شاخ هر چاته مې جوړو دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړي دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته مې خپل کاوسي کار مې کوم اوسې مې کار ډېر څو شاګردان هم لرم د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفره به یې
نازو وایي تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی
مین بند بیلیگی زلمی نرے نرے خوگیگی زلمی نرے 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 نرے